په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. تاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د شمالي وزیرستان د اوتمنځو جرګوای پوز دوه میاشتې وخت ورکړی چې لوسلوالو سره د امن په مخه خبرې وکړي. د باجوړ سیاسي او مدني فعالانو د 14 جولای د امن پاڅون لپاره تیاری تیز کړی دی او روسیې د اوکراین پر غربي خارونو په بیگانه بریدونو کې دوه کسان وژلي او لس نور یې ژوبل کړی دي. د خبرونو تفصیل د اوتمنځو جرګوای پوز دوه میاشتې وخت ورکړی دی چې په غسیمه کې له میشتو وسلوالو سره د امن په مخه خبرې وکړي. دا خبر د جرګې ویان مفتی بیت الله د جولای پر 11 رسنیو ته په لیږلي یو غږیز پیغام کې کړی. نوموړي ویلي پوز ورسره منلې چې په سیمه کې لګولي محدودیتونه به په تدریجي ډول لرې کوي. مفتی بیت الله واضح نه کړه چې جرګه به د وسلوالو له کومو ډلو سره خبرې کوي او دا هم چې پوز به په یعنی وخت کې د هغوی پر ضد عملیات دروي او کنه. په میرامشاو کې د پوز یو افسر د نوم نخو له پشات مشالوړو ته د اوتمنځو جرګې د مشرانو د پوز د لوړپوړي چارواکي میجر جنرال عادل افتخار سره د لیدنې تصدیق کړی دی. دا په داسې حال کې چې په قبایلي ضلعو کې د ولسی غونډو لړۍ روانه ده چې پکې د وسلوالو پر ضد د ممکنه پوځي عملیاتو لپاره د هغو سیمو د نه خالی کولو پریکړې کیږي. په باجوړ کې فعالو سیاسي ګوندونو او سماجي تنظیمونو د 14 جولای د امن پاسون پر مهال د خپلې غونډې لپاره تیاری تیز کړې دي. د پاسون لپاره د اکشن کمیټې مشر ملک ګل کریم چې د باجوړ کې د مسلم لیگ نون ګوند مشر هم دی د جولای پر 11 له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې پر 14 جولای به د ضلع ټول بازارونه، ترانسپورټ او هوټلونه تړلي وي. نوموړي د پاکستان په لویو ښارونو کې پرمیشتو باجوړیانو غږ کړی دی په لاریونونو او خبري غونډو کې د خپلې سیمې د امن لپاره غږ پورته کړي. دا لغه وروسته د باجوړي ولسی مشر او د امین اشتلګون مخکخ مولانا خانزیب د همدې پاسون لپاره د کمپاین پر مهال د جولای پر 14 په شنډای موړ نومي سیمه کې ووژل شو. دغه د جنازې لمونځ چې زرګونه خلکو ګډون پکې وکړ د جولای پر 14 د باجوړ په نوګای کې ادا شو. د مولانا خانزیب د وژنې ذمہواري تر دې دمه کمې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د باجوړ ترهګرۍ ضد پولیسو د نوموړي د وژنې مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د نظم اداره پی ډی ایم ای وایي د تیرو دوه ورځو بارانونو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې نه کسان ژوبل کړي دي. د ادارې ویان انور شاهزاد د جولای پر 11 مشالوړو ته وویل له ضلع انتظامي سره په مستقل رابطه کې دي او د بیړنیو حالاتو لپاره تیاری نیولې دي. نوموړي زیاته کړه چې له اغېزمنو کورنیو سره د امداد لپاره یې اړوند ضلعو ته پیسې هم ورکړي دي. بلخوا د صوبې د موسمیاتو محکمې ویلي چې د روانې جولای میاشت تر 18 پورې امکان دی چې نور باران هم وشي او په نتیجه کې په سیندونو او خوړونو کې سیلابونه راوځي. په عین وخت کې پی ډی ایم ای د سیندونو او خوړونو په شاوخوا کې پر میشتو خلکو غږ کړی دی چې محتاط ووسی. د ادارې شمیرې ښایي چې په صوبه کې د سګ دوبي بارانونو تر دې دمه شاوخوا 23 وژلي دي. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د امریکا یو عدالت د افغانانو د موقت خوندیتوب پروګرام یا ټي پی اس د غځولو غوښتنه رد کړې ده. د امریکا د مریلینډ ایالت یوې محکمې د جولای پر 14 ویل چې مقدمه لا هم روانه ده خو تر بشپړېدو پورې به یاد پروګرام تمدید نشي. د افغان ایوک په نوم د یوې امریکایي ادارې د معلوماتو له مخې د عدالت د امر په امریکا کې میشت شاوخوا 12,500 افغان کډوال اغېزمنوي. د افغانانو ته وروسته لاغې چې د طالبان په 2021 کال کې پر افغانستان واکمن شول د موقتی خوندیتوب حالت اقامت ورکړل شو. د کډوالو د حکومت یو مدافع ډله د ټي پی اس پروګرام ختمولو د امریکایي حکومت د پریکړې پر ضد عدالت ته تللې ده. او اوکراین او چارواکو د جولای پر 12 ویل چې روسیې د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو په تازه بریدونو کې لږ تر لږه دوه کسان وژلي او لس نور یې ټپي کړي دي. روسیې په بیګانه بریدونو کې زیاتره د لویدیز اوکراین ښارونه په نښه کړي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي له 590 ډرونونو څخه 319 او له 26 توغندیو څخه پرته له یو نور ټول وشتلي او ناکاره کړي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي بریدونه یې په کیف، لوتسک او خارکیف کې د دفاعي صنعت پر تاسیساتو کړی دي. روسیې د 2022 زیږدیز په فبروري کې پر اوکراین یرغل وکړ چې تر هغې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه پیل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د جګړې نه درولو لپاره یې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خفګان خولې دی، ویلي دي چې د جولای پر 14 به د روسیې په تړاو یو لوی بیان جاری کوي. د مشال ریډیو د خبرونو پای. مشال ریډیو ته غوږ یست اوریدونکو، په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو مستاسو لپاره رپورټونه ساتلي دي. د شمالي وزیرستان د اوتمنځو جرګوایي پوځ ورته 2 میاشتې وخت ورکړی دی چې له وسلوالو سره د امن خبري وکړي. د چارو یو شنونکي وایي د قبایلي مشرانو هغه پخوانی زور او حیثیت پاتې نه دی.
سیار د خاتمه نه پس د مشرانو هغه اهمیت پاتې شوی نه دی. مخاورس چې کوم مشران شهیدان کړي شو او هغه کړي شو.
د جولای پر 14 د خیبر د باړې خلکو په یو لسی غونډه کې لپوځه وغوښتل چې د امن لپاره بدیلې لارې چارې ولټوي.
آپریشن ما کاوه نقل مکانی په خلکو ما کاوه توس سره 200 طریقې دی بل طریقې استعمال کړي چې موږ له امن رواله.
او د ملکن ډیویژن کمشنر د جون پر 20 د سواد پسین کې د 1400 سیلانیانو د ډوبېدو په تړاو یو پلټنیز رپورټ اعلی وزیر ته وړاندې کړی دی. د چارو شنونکي وایي رپورټونه نه بلکې عملی اقدامات پکار دي.
زه په دې بورډونو ولګولې شي ارلی وارننګ سیستم دغه ولګي د ریسکیو یا نور متعلقه ادارې دي اغه ته ساز و سامان ورکړي شي.
هیله ده له مشال ریډیو سره اوسې. اورنه موضوع ترازو د ختمانځو جرګوای په شمالي وزستان کې د میشتو پاکستاني او سرتیرو له مشر سره په جرګه کې لاغه له وسلوارو سره د امن خبرو لپاره 2 میاشتې وخت غوښته دي. د دې مشرانو په خبره د پوز مشر دا او د دوی یو شمېر نورې غوښتنې منلې دي چې ورڅخه پر ولس د ځینو محدودیتونو لکه د شپې لخوا د کرفیو وغیرہ لری کول د پام وړ دي. پښتنه دا چې د شمالي وزستان د مشران به وسلوال خبرو ته آماده کړی شي او دا هم چې آیا امنیت ټینګول غنې د ولسی خلکو کار دی. د دې پښتنو د ځواب لپاره د عمر وزیر د رپورټ ورو.
شمالی وزیرستان اوتمنځای جرګې مشران وای چې سیمه کې امنیت ټینګښت او وسلوالو سره د امن لپاره خبرو په مخه 2 میاشتې وخت ورکړل شو. مشرانو د جولای په 14 د غلطه د فوز مشر میجر جنرال عادل افتخار وړای سره جرګه وشوه چې دوی غوښتنه لرله چې 2 میاشتې وخت ورکړل شي چې په غرونو کې ناس وسلوالو مشرانو سره د امن خبرې وکړي او د عملیاتو بغیر امن ته لار هواره کړي. میرم شاه کې د فوز یو افسر هم مشال ریډیو ته وویل چې مشرانو سره جرګه وشوه 2 میاشتې وخت یې غوښتو چې دوی د امن لپاره خپل کردار لوبوي، نو هغه ورکړل شو. د اوتمنځای جرګې ویاند مفتی بیت الله د جولای په 14 د جرګې وروسته رسنیو ته خپور کړی بیان کې وویل چې جرګه کې دوی سره په ډیرو خبرو اتفاق وشو. وزیرستان ته د پېټرول ډیزل ترسیل چې تړل شوی و خلاص شو. موبایل انټرنیټ ترکیاتی چاره او نور بندیزونه چې لګول شوی ول راتلون کې ورځو کې د خلاصولو ژمنه وشوې. قبائلی ضلعوں کے دا لومڑے زلنا بلکہ اڑان دے ہم پوار وار وسلہ والو سرا مذاکرات شوی امن مائے دے شوے خو دوامدار پاتې نشوي. دا چې اوتمنځای مشران به وکولی شي چې وسلوال د امن په لار راولي او یا کم ډول خبرې کړي چې هغه سره وزیرستان یا نورو قبایلي ضلعو کې امن ټینګ شي. دا مو د سیډون کې یو خبریال فخر کاکا خیل نه وپوښتل. هغه وایي
بده مرغه یو اړخلا د اف سی آر د خاتمه نه پس د مشرانو دغه هغه اهمیت پاتې شوی نه دی، نه د سرکار په کور کې او نه کم کمی جوړښت دی د قبایلو. دغه هغه مشرانو چې جا په لاس کې به واک اختیار او د قوم تیرو شلو کالو چې کم جنگ تیر شوی دی په دې سیمه کې، نو په دې کې ډېر مخاورس چې کم مشرانو شهیدان کړي شو او هغه کړي شو، دې سره قبایل ډېر کمزور شو، خصوصا د قبایل قیادت او د قبایلی نظام وسلوال چې کم تنظیمونه ته دي هغوی سره چې دي کوم خبرو کې پای باندې با سرکار پدې باندې آماده کی دوه میاشتې کې کومنګ د هغوی شپې کې به کامیابی راشي یا دې کې به ها دغه خبردار چې خبرو اترو ته پر خلک تیار شو دي ته دي لار ورکړي شي دغه چې جنگ خدای مسالې حل دی نه
دا انتظامی او بیاسیما کې د فوز مشر سره مشرانو جرګه دا غي ورسته چې د جون پات ویشتمه میرلی کې پر فوز امرګي بریټ کې ډیر لس فوزیان وژل شوی ول چې دا غې پس انتظامیه د غلطه د یو میاشتې پورې د فایو سلو سلور سلوي خو لګوله د فوزی کافلو تګ را تګ لپاره د ورځې کرفیو لګولې شي او د شپې روزانه دوامدار وي ځای خلکو دا غې ورسته د جولای په سلورمه د ټول شمالي وزیرستان د وړو وزیرو کابلو میرلی کې مشترکه لویا جرګه کړې و او جنوبی وزیرستان مکین کې د درې مسجد په نوم جولای لسمه باندې د ممکنه فوزی عملیاتو زید او د غلطه امنیت ټینګښت غوښتنې په مخه لویا جرګه وشوه. شمالی جنوبی وزیرستان او نورو قبایلی زیلو کې د ورستیو کې د نام نه پیخه هدفي بریدونه او وسلوالو بریدونو تر زیاتې دوه ورسته فوز او حکومت غواړي چې د مخنیوي لپاره د عملیاتو لمن لا نور وغځوي. خوځای خلک وای چې حکومت فوز کا وسلوالو زیات کاروایی کړي خو د ولس خوندیتوب دی یقین کړي پراخ عملیات نه مانی او دوی د سیمو نه کړي هم نه کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
د جولای پر یو رسمه د خیبر په باړه کې د تیرا امن جلسې په نوم یو غونډه کې سلګونه خلکو ګډون وکړل. جلسې ته د سیمې د قومي او سیاسي مشرانو ترڅنګ ځوانو فعالانو هم ویناوي وکړې. دوی ویل په تیرا کې نور پوځي عملیات نه مني او نه به هم د غو لپاره خپل کورونه خالی کړي. دوی زیاته کړه چې د امن ټینګښت د ریاست سیمه ورده او د پوره کولو لپاره باید پر بدیلو لارو چارو غوی غور وکړي. بلخو حکومتي امنیتي چارواکي وایي چې تر هغه راځي ته مبارزه ته ژمن دي او زیاتوي چې د وسلوالو د ځپلو تر ټولو مؤثره لار د غوی پر ضد د پوځي عملیاتو هغه ده. د فرهاد شینواری رپورت.
مونږ په خپل خورا مونږ په تیرا کې
دا ناری ځوانانو د تیرا امن جلسې پر مهال وهلې. د تیرا امن جلسه د جولای په 11 نیټه په باډه بازار کې ترسره شوه. په دې جلسه کې سیاسي او مدني فعالانو، ځوانانو او قومي مشرانو ګډون وکړ او امن لپاره غږ پورته کړ. د دغه جلسې په مهال د باډې سیاسي اتحاد مشر هاشم خان پردي مشال ریډیو ته وویل چې نور دوی پوځي عملیات نشي زغملای او امن لپاره دی کوم بلا متبادل لارا خپل کړی.
2009 نر دلی مودا وازمایل څو اپریشن وشولې خو د عوامو کورم پکې ورون شو، د عوامو مړیم پکې وشول، د عوامو کوروبورم پکې تابو شو، دکان یې پکې ورون شو، مویشي مال مویشي نه دی، حیوان ایم پکې مړشول، څه فائدې نه لوشوي. نو مونږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې اپریشن ما کاوا نقل مکانی په خلکو ما کاوا توس سره 200 طریقې دی، بل طریقې استعمال کړي چې موږ له امن رووالې عربونه روپې دې موږ ټیکس په دا باړ باندې ولګې دي او دا د کم هزار وغلل د مو کوروبور باندې چې افغانستان لا څنګه به په وزاسم داخل څنګه روسي اې د سکیورټي فورسز نه پښتنه کوي نو پښتنه جوړیږي چې دا توس سره په کم وغلل.
په دې جلسه کې ځنې نورو قومي او سیاسي مشرانو هم مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل.
الف خان نو مامه وو یاره ان شاء الله چې خل بنو دي چې کونده داسې ته دو سره وروتیری وغټلو دغه وخت نه رو چې یو خو کډول کې ګنا بیا بل چې کونده د لخ کری جوړې د لخ کری مې مسرت کړی یری دوی درې ما خبره ده چې مې په خپل لوکا کې د کوم سرون دي دغه لدا فی غمر کو چې نور د امن چې خدوی کې وخت یې روه والا او قرار نه واستو نو اسلام آباد په ان شاء الله بلا کو.
عبدالواحد یم چې د موږ د ریاست کمې ادارې دي، د امن او امان ذمہوار ادارې، دا ډېرې مضبوطې ادارې دي، دا ډېرې تکړه ادارې دي، دا ډوري ګمنا خو یو شاکم دی چې دا د دغو یو موټی دهشتګردو سره ملوثتي. نو دایو مطالبه مده کدی موږ دای درو د صوبې تکړه چې دا ملوث نه دي نو بیا د امن او امان بحال کیږي. که بیا دا ملوث وي نو د ملوث کېدو بیا هیڅ سوال نه پیدویږي چې یا موږ په دا مرچونو کور وشي. خو به هر حال نن چې په بوڑا کې کم د سیاسي شعور په بنیاد باندې کم ولسی مزاحمت شروع شو، کدا تسلسل موږ برقرار وسوتلو نو د مضبوطونه مضبوط خلچ دي دا به تختی دا به وال خوري.
د خیبر ضلع په باډه بازار کې دا جلسه په داسې حال کې شوه چې په تیرا کې بدمنی زیاته شوی او هلته زنی کلیو خلکو ته ویل شوی چې خپل کورونه دی لنډې مودې لپاره خالی کړي چې پوس پکې د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات وکړي. د تیرا ولسی وګړي وایي چې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په دې وروستیو نښتو کې تر ټولو زیات زیان دوی ته اوښتی او د امنیتي ځواکونو لخوا د دوی په آبادیو باندې مارټر ګولۍ راپریوزي او د ډرون یعنی کوارډ کاپټر بریدونو کې هم د دوی یو شمیر عادي وګړي وژل شوي او ژوبل شوي دي. د تیرا د اوسیدونکو په وینا هلته په جون میاشت کې وسلوالو درې تنه ځوانان ریاستي ادارو لپاره د جاسوسۍ په تور وژلي او دې نه وړاندې هم ځینې کسان د حکومتي ادارو سره د مرستې په تور وژلي. په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو په تیرو یو شمیر جرګو کې د تیرا قومي کمیټې مشرانو ته ویلي چې هلته په لرې پرتو کلیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات مهم دي او پوز غواړي چې دا سیمه ترې پاکه کړي او امن پکې قائم کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په باجوړ کې فعالو سیاسي ګوندونو او سماجی ډلو د 14 جولای د امن پاسون په نوم د خپلې غونډې لپاره تیاری تیزی کړی دی. د پاسون لپاره د اکشن کمیټه مشر د باجوړ پر ولس غږ کړی دی چې په غونډه کې په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. دا لاغه وروسته ده چې د باجوړ یو ولسی مشر او د عوامي نشتل ګوند مخکښ مولانا خانزیب د همدې پاسون لپاره د کمپین پر مهال د جولای پر 14 په شنډای موړ نومې سیمه کې ووژل شو. په دې اړه د شانواز ترغزي رپورټ چې د مولانا خان زیب له خبرو پیلېږي چې تر وژنې یو ورځ مخکې د عنایت کلا بازار په جماعت کې خلکو ته کړې وي.
چې د 14 تاریخ د اتوار ورځ 9 بجې د باجوړ ټول قومي سیاسي مشرانو علما او د بازارونو سوداګرو مشرانو د ځوانانو یونینونو دا یو غونډه ورکړې ده چې ټول باجوړ بازارونه بمبندي او په دغه ورځ باندې بمن د امن د پاره روزو. نور د وطن نه کډوال کیږو، نه خپل بازارونه ورانول منو، نه کلی ورانول منو.
د سبانی پاسون د پاره د مولانا خانزیب دغه مهم لا هم نه دی ولاړ. مولانا خانزی په 14 جولای د باجوړ د لوبو په لوی میدان کې ولسی امن پاتون ته خلک بلل. دغه خبرې په یو ځای جماعت کې د مونځ نه پس کړې وي، خو بیا دې د جولای په 14 په شنډۍ موړ باجوړ کې ووژل شو. یو 14 جولای مازیګر د باجوړ اکشن کمیټې چې هغه کې سیاسي او سماجی ډلې حق غوښتونکي خلک د ځوانانو تنظیمونه د کاروباریانو اتحادیې او ګڼ خلک غړي دي اعلان وکړ پاتون به کیږي. د کمیټې مشر او د مسلم لیگ نواز ډلې باجوړ صدر ملک ګل کریم د دغه پاتون د انتظاماتو په حواله د میډیا سره خبرې کړې.
د بیمار دغه وب کې ازادي باقی بچ کم دے، ارز بندی، ٹرانسپورٹ وا بندی، بازارونه وا بندی، هوټل وا بندی، کاغه مشهور دکان دے، کاغه وړو کې دے، کاغه دے، دکانونه وا مکمل بندی. د باجوړ عام اولس نه علاوه کراچۍ کې، لاهور کې، پېښور کې، په ټولو ښارونو کې څو نظمنګ د باجوړ کمیونټي نشته ده. ټول ته درخواست دی او ورسره ټول پښتون کمیټه ته زمنګا درخواست دی چې په خپل خپل ښار کې د دې 14 تاریخ باندې د دې امن پاسون په حواله باندې کس کانفرنس وکړي.
د باجوړ په ښار کې د ولسی امن پاسون اعلان 4 ورځې وړاندې شوی. په 14 جولای په مومند کې هم دغه شانته ولسی پاسون اعلان شوی. مولانا خانزیب د دغه شان پاسون یا امن غونډو د پاره تر ټولو زیات فعال وو او د باجوړ شوخوا ګڼو کلو ته، بازارونو ته، حجرو جمعتونو ته وته او د سبانی پاسون د پاره خلکو ته دعوتونه هم ورکړي. ملک ګل کریم خان دا هم ویلي د باجوړ ولسته په دې امن پاسون کې ګډون وکړي او د پښتمنو غږ هم وکړي. پاسون له ورتونکو خلکو ته پاره دي د ګډ بندوبست هم وکړي. یاد دی چې د مولانا خانزیب د وژنې ذمواري کومه وسلواله ډلې نه ده منلې. بلخوا د باجوړ د پولیسو د سی ټی ډي څنګه قانون رپورټ هم درج کړي چې پکې قاتلین نامعلومه دی. او دغه رپورټ کې د ترهګرې ضد قانون ماده هم لګولې. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی ستوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر وخت د نظم اداره وایي په تیرو دوه ورځو بارانونو د صوبې په بېلابېلو سیمو کې نه کسان ژوبل کړي دي. د دې ادارې بیان مشال ریډیو ته ویلي چې لزلي انتظامیو سره په مستقله رابطه کې دي او د بیړنیو حالاتو لپاره یې تیاری نیولی دی. بلخوا د صوبې د موسمیاتو محکمې ویلي چې د روانې جولای میاشتې تر 18 پورې امکان دی چې نور باران وشي او په نتیجه کې په سندونو او خوړونو کې سیلابونه راووزي. د پی ڈی ایم اے په خبره په صوبه کې د سګ دوبی بارانونو تر دې دمه شاوخوا 23 تنه وژلي دي. له پیښوره شبیر احمد جان معلومات راکوي.
صوبه کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې یا پی ڈی ایم اے وای بارانونو له وجې خیبر پختونخوا کې نه کسان جوړ شوې دي. د جولای په 18 سهار وختي 15 بجې د 400 په محمود آباد سیمه کې د کور چتر پرېوتو په خو کې د یو کور شپږ تنه جوړ شوې دي چې په کې زیاتره ماشومان او ځوانان شامل دي. د غړو د صوبې نور سیمونه د کورونو لنګېدو او جوړ معلومات هم ترلاسه شوې دي. د پی ڈی ایم اے ویان انور شہزاد په دې باب له مشال لیډو ته ویل چې غزمنو سیمو ته امدادي سامان او فندونه اړوند ځلې انتظامیو ته ورکړې شوې دي.
د مونسون په لړ کې ټول ډیسټریکټ اډمنستریشن ته امدادي سامان هم رسول شوی دی او چې کوم امدادي فندونه دي هغه هم ډیسټریکټ اډمنستریشن سره د مونسون پلان مطابق چې کوم دی ورکړی شوی دی.
د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي 18 جولای پورې دغه ډول د تیزو هواګانو سره د تیزو بارانونو امکان دی او خړونو سندونو کې د سیلابي صورتحال هم. نو باید ولس احتیاط وکړي، په خصوص دغه هغه وګړي چې سندونو خړونو سره شوخه کې اوسيږي او یا کورونه او ودانې کچا او کمزور دي او کوم خلک چې په دې ورځو غریزو سیمو ته د سیل لپاره ځي. خیبر پښتونخوا کې د موسمیات محکمې مشر محمد فهیم مشال لیډو ته وایي
محکمې محکمیات هم چې دین هم دا الرټ جاری کړی دا مسلې کومې ته ریسکیو او پی ډی ایم وغیرہ ته دا لیکلې دا په دې کې زه په ځای چې دین او د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې بارونه او تیز باران امکان هم پکې شته او دا غوړ تیز باران په وجه باندې چې دین او په خورونو کې او په سندونو کې دا په اوم زیاتی دی شي هغه څنګه زینو کې سیدا به صورت حال پیدا کړي شي او بل دا چې هواګانې او بالکل سره به تیزی چلیږي خو لکه مستقل نه کنه وخت وخت سره او زه په ځای باندې
دا قدرتي افتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم اے تر مخه د 15 جون نه شروع شوی بارانونو او سیلابونو خیبر پښتونخوا کې تر اوسه شوخه 30 کسان مړ کړي او یوش میرنور جوړ کړي دي. د ډول د 50 پورې ودانې او کورونه هم لنګ کړي دي. بلخوا ټول صوبه کې ځلې انتظامي لخوا سندونو او خړونو په خوښه کې د تجاوزاتو لرې کولو عملیات هم پیل شوي دي او د سندونو او خړونو په حدودو کې چې کوم دوکانونه، هوټلې، ودانې او مارکیټونه جوړ دي د هغې د لرې کولو او راغورځولو عملیات په ټول صوبه کې دوامدار دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د ملکن ډویژن کمشنر 13 جون میاشت د سواد پسین کې د 1300 سیلانانو د ډوبېدو اړوند خپل پلیټنیز رپورټ د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په دفتر کې جمع کړی دی. په رپورټ کې هغه حکومتي ادارې په ګوته شوې دي چې خپل کار یې په سمه توګه نه دی کړی او له وجې د جون 20مې هغه پیښه رامنځته شوې. په رپورټ کې صوبایي حکومت ته ځینې وړاندیزونه هم شوي دي چې د سواد سیند له سیلابي اوبو څخه د سیمې اوسیدونکي او سیلانیان څنګه محفوظ ساتل کېدای شي. د چارو ځینې شنونکي وایي چې یوازې د پیښې پلټنې کافي نه دي، بلکې حکومت باید د سواد سیند حدبندي وکړي او خپلې ادارې له هر رقم بیړني حالت سره د مقابلې لپاره چمتو کړي. د نیاز احمد خان رپورټ. اورو
د ملکن ډیویژن کمشنر او ورسره درې نورو تحقیقاتي افسرانو د سواد په سیند کې د 1400 سیلانیانو ډوبېدو درې شپېته مخونو باندې رپورټ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ته وړاندې کړی. رپورټ کې ویل شوي چې د جون په 20مه نیټه د سواد په سیند کې سیلاب کې ګیر 1400 تنانو مړو زموارو کې ضلعي انتظامیه، د سیلابونو خبرداری ورکوونکي ادارې اریګیشن، بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي اداره ریسکیو یو یو دوه دوه شامل دي. دې تر څنګ د هوټل مالکان هم قصوروار دي. رپورټ کې ویل شوي چې د یادو ادارو یو بل سره او بیا د پولیس سره د رابطو نشواله هم ده. رپورت کې دا هم ویل شوی چې بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې ریسکیو یو یو دوا سره په سیلابونو کې متاثر خلق هندي کولو لپاره مناسب اوزار نشته. رپورت کې دا هم ویل شوی چې د اوبو په لارو کې ګڼ شمېر ودانۍ دي او دغه لوجې د اوبو لارې بدلې شوې. په دغه ترڅ کې ضلع انتظامیه وروسته 602 کیناله ځمکه د اوبو په لارو آبادې ړنګ کړې، 120 ودانۍ تړلې شوې او 1304 او یا کینال ازمکه باندې آبادی ناقانونه ګرځولې شوې چې دغه د اوبو لاري نیولې. رپورت کې د داسې پیښو مخنیوي لپاره تجهیزونه هم وړاندې کړی شوې. په دغه رپورت د سواد خبريال سید شهاب الدین وای چې داسې تحقیقات او رپورټونه وړاندې هم شوي، خو مشکله ده چې داسې پیښو مخنیوي وشي.
داسې قسمه انکوایریانې، داسې قسمه رپورټونه دا وختن په وختن زموږ په دې وطن کې پیښ کیږي، خو په عملی توګه باندې چا دې ته عملی جامه نه دا اچولې چې تر څو پورې دا سین دوانه طرف ته محفوظ شوی نه وي، د دې حد بندی نه وي شوی او بیا په مستقله توګه باندې چې کوم تجاوزات جوړیږي یا په سین باندې قبضه وهل کیږي، د دې متعلقه ادارې دی هغه خپل ذمہاریان نه پیژندلی. نو داسې قسمه کسل کمیټیانی جوړی شي او داسې قسمه کسل رپورټونه مخې تراشي، خو په دې باندې عمل درآمد نشي کېدای.
خبریال سید شهاب الدین زیاتوی چې هر کال د سواد په سین کې سیلابونه راځي او ګڼ شمېر خلکو ته زیانونه اړوي. کچري حکومت واقعي دغه زیانونه کمول غواړي، نو د سواد ولس په مشوره دی عملی ګامونه پورته کړي.
په کار داره چې حکومت داسې کوټلي ګامونه پورته کړي چې د دې په عملی توګه باندې مخنیوي وشي، ځای په ځای بورډونه ولګول شي، ارلی وارننګ سیستم دا چې کوم دی فعال شي، د په ځای په ځای باندې دغه ولګي، د دې سره سره چې کوم د ریسکیو یا نور متعلقه ادارې دي هغه ته متعلقه ساز و سامان ورکړی شي او نوې ټریننګ او تربیت ورکړی شي، نو داسې قسمه سانحات به مخې ته نه راځي. او کچری صرف انکوائری کمیټی جوړ شي، اعلان وشي، نو عوام به هم مطمئن نشي، ځکه چې د عوامو نقصان شوی دی هغه هم په دې خبرو نشي مطمئن کېدی.
صوبایي حکومت ته په رپورټ کې وړاندیزونه شوي چې داسې پیښو مخنیوي لپاره بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې ریسکیو یو یو دوه ته د نوي مشینري ورکړي، د سارنې لپاره د سیند په غاړو مرکزونه جوړ کړي، د سیند په غاړو آباد هوټلو ته سیلاب کې مرسته ورکول لپاره اوزار ساتل هم ضروري دي. رپورټ کې دا هم ویل شوي چې صوبایي حکومت به د سیلاب متاثره خلکو مرستو لپاره ریسکیو یو یو دوه ته 3 او 1 کروڑ روپۍ د نوي مشینري د سارنې مرکزونو جوړولو او اهلکارو ته تربیت ورکول لپاره ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، مېرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
په پیښور کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز درته اورو. د اوتمنځي او جرګوایي پوځ دوه میاشتې وخت ورکړی دی چې په شمالي وزیرستان کې له میشتو وسلوالو سره د امن په موخه خبرې وکړي. دا خبره د جرګې ویان مفتي بیت الله د جولای پر یولسم رسنیو ته په لیږلي یو غږیز پیغام کې کړی. مفتي بیت الله په عین وخت کې نه ده واضح کړی چې جرګه به د وسلوالو له کومو ډلو سره خبرې کوي، او دا هم چې پوځ به په عین وخت کې د هغوی پر ضد عملیات دروي او که څنګه. په میرام شاه کې د پوځ یو افسر د نوم نه خولو په شرط مشال لوته د اوتمنځي او جرګې د مشرانو د پوځ د لوړپوړي چارواکي میجر جنرال عادل افتخار وړایت سره د لیدنې تصدیق کړی دی. په باجوړ کې فعالو سیاسي ګوندونو او سماجي ډلو د 14 جولای د امن پاسون پروم د خپلې غونډې لپاره تیاری تیز کړی دی. د پاسون لپاره د اکشن کمیټې مشر ملک ګل کریم چې په باجوړ کې د مسلم لیگ نون ګوند مشر هم دی، د جولای پر 14 ل رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې پر 14 جولای به د ضلع ټول بازارونه، ترانسپورټ او هوټلونه تړلي وي. نوموړي د پاکستان په لویو ښارونو کې پر میشتو باجوړیانو غږ کړی دی چې په لاریونونو او خبري غونډو کې د خپلې سیمې د امن لپاره غږ پورته کړي. دا لږ وروسته دا چې د باجوړ یو ولسی مشر او د عوامي لشکر ګوند مخکښ مولانا خانزیب د همدې پاسون لپاره د کمپاین مهال د جولای پر 14 په باجوړ کې ووژل شو. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي پتونو پر وخت د نظم اداره پی ډی ایم ای وایي د تیرو دوو ورځو بارانونو د صوبې په بېلابېلو سیمو کې 9 کسان ژوبل کړي دي. د ادارې ویاند انور شهزاد د جولای پر 14 مشال لوته ویل چې له ضلعي انتظامیو سره په مستقله رابطه کې دي او د بیړنیو حالاتو لپاره تیاری نیولی دی. بلخوا د صوبې د موسمیاتو محکمې ویلي د روانې جولای میاشت تر 14 پورې امکان دی چې نور باران هم وشي او په نتیجه کې په سیندونو خوړونو کې سیلابونه راووځي. او اوکراینیو چارواکو د جولای پر 14 ویل چې روسیې د اوکراین پر بېلابېلو ښارونو د بې پلوټ الوتکو توغندیو په تازه بریدونو کې لږ تر لږه 2 کسان وژلي او 10 نور یې ټپي کړي دي. د مشال ریډیو لن خبرونو اوس په بلې موضوع ته راشو. د غلام خان پر لار د بارډونکو لاریو او لویو موټرو یو شمېر ډرایوران شکایت کوي چې د دې لارې د تلکېدو له ورځې به تر دې وخته د لارې خلاصېدو ته په تمه دي او په خپلو ګاډو کې شپې تېروي. دوی د دوړو هیوادونو چارواکو غواړي چې هغه لار بیرته د سوداګریزو توکو د لیک درا لیک په مخه پرانیزي. د غلام خان لار د پاکستان حکومت لخوا د ناڅرګند دلایلو لمخې د جون له 19 راهیسه د هر ډول سوداګریزو توکو او خلکو د تګ راتګ پر مخه تړل شوې ده. نور حال نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې راکوي.
که څه هم د غلام خان بندر د تړل کېدو شپې ورځې ډېرې شوې، خو تر اوسه هم د دې لارې په دې خوا کې ډېری ورانو خپل په بیلابیلو توکو بار یو شمېر لوی موټر په دې تمه ودرولي دي چې ممکن لاره ژر پرانستل شي. یا ډېری وران چې څو ورځې انتظار ستړي کړي، د دواړو خاورو چارواکو غواړي چې د ډاډمن سوداګریز کاروبار په خاطر د غلام خان په ګډون ټولې ترانزیټي لارې پرانستې وساتي. دوه تنه ډېری ورانو لاجمیر او سید ولی مشال رادیو ته وویل،
موږ ته چې بیا بيخي ځان ځکه چې دا موږ د مزار نه راوړي دي تر بارډر امر سهولي. اوس دا 12 ورځې کیږي چې بارډر بند دی، واس چې څه خرچه ملارلې د غم وخوړي. دا غ معلومات مونږ کیږي چې دا بارډر خلاصيږي که په خرلڅې وي. سو په خرلڅې مال ولاګان دغه سیو کراوي چې هغه موږ د تیلو مصارف هم نجیږي.
زما د لوړ دوړو لور نه دا خواهش ده چې د ترانسپورت سره د نور دا زور زیاته کده لور له کاغذ لور له دادې نه کوي، دادې سیاسي نه غني. دا موږ ته یو ځو بل ځای تلک نه دی. نن دا گیټ بند نه نه هغه بند په کار دا چې موږ ته سہولتونه برابر کړي، زموږ احترام وکړي چې موږ په دې ترانسپورت باندې دا ملکونه روان دي. موږ دوی ته غالي دانې راچلو، موږ دلته دوی ته شپې ورځې په ځان یو کړی دي، موږ دوی ته شوګيري تیرو. خو برعکس متاسفانه چې موږ سره هغه چلن نه کیږي. کوم اساس دې موږ زړه د نړیوال اصول هغه چلن موږ سره نه کیږي.
د غلام خان د لارې موټر چلوونکو وی بل ستونزې ته اشاره کوي. وایي سوداګر دوی سره د لارې د بدلولو له توانه ځونه نه پسند کوي. همدار از د غلام خان په سیمه کې د لارې لبندیدو حق کسان هم زیانمن شوي چې په دې ځای کې په ورځینی کاروبار بوختي. یو تن ډریور نور محمد خان او بل تن هټیوال محمد رحمان وویل،
یو غلیارې ته روان و، هغه مال ولاوي چې وار پیا نه در کومه بيخي توسې حق نه لروي. مو مال درته بار کړی میرم شاته میرم شانه بي توسې وروي هغه ته متنوي ته پیسې نه در کوو زیاتې پندغه کریا درته وړي. مو ګورته چې رسیدلی مال دی، موږ خو داسې نه شو کړی چې رسیدلی مال تو ته بیا په بله خو درته وکړو. دا کی بس نو وس پوری ویلوړی
مونږ ما ورز مخه 15000 او 6000 د 6000 سودا کی دا اوس ان ورز 0 روپے سودا من کیږي زکه دا لار د موټر رزي ډوران دی منشان دی ګمبر کول مامورین پانډیان ټول دی ګمبر تر رزي دی خو دی خلار دکاندارانو ټول پمپو باندې تغیر کړي هرڅ باندې تغیر کړي د غلال
بلوری ته زوی مسولین هم د غلام خان د ترانزیتی لارې په ناڅاپي او اړخیز بندښت اندېښنه څرګندوي او د دواړو هیوادونو له چارواکو غواړي چې د ستونزې ته یوه داسې حل لاره پیدا کړي چې سوداګر او موټر چلوونکي له بعدي زیانونو وژغورل شي. د سوداګرۍ او پانګونې اتاق مشر نواب امیرزی وویل
د سوداګرۍ او پانګونې خونې او ګاډو اتاق چې موږ یې پاکستان سره لرو په دې اکړه باندې هڅه وکړي او دا هڅې دې نتیجې ته ورسیږي سره چې د لارو په بندولو کې یو بل له وړاندې خبر کړو او موږ سوداګرو ته دې خوا ته او سوداګرو ته یو سوداګرو ته دومره لوړه پیمانه زیان ونه رسیږي.
یاد دی وی غلام خان د ترخم او سپین بولدک نو وروسته دریم مهمه اولند ترانزیتی لار ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ور باندې د سوداګری زو توکو ډیر واردات او صادرات کیږي. که څه هم د غلام خان لار د اوس په ګډون څو ځلې مخکې هم په اوږدو تړل شوی خو سوداګری بیا د خوندیتوب واټن او د ګمرکي خدمتونو له اړخه ځانونو ته په ګټه بولي.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړې اورئ.
جمعه اسلامی د جولای پر 9 ټول ګوندیز غونډه را بدلې ده او ویلي دي چې د دې کار مخه په قبایلي ضلعو کې د جرګې د زوړ نظام بحالولو د مرکزی حکومت پلان ته یو کتنه کول دي. ګوند ویلي چې دا غوسیمو پر امنیت به هم په هغه ټول ګوندیزه غونډه کې خبرې کیږي. جماعت اسلامي او ځینې نور ګوندونه دریځ لري چې مرکزی حکومت غواړي د جرګې نظام بیرته بحالولو په ترڅ کې د قبایلي ضلعو په قانوني حیثیت کې بدلون راولي او دا سیمو مدني وسایل لوټ کړي. حکومت لارسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. غلام غوث معلومات راکوي.
جماعت اسلامی د قبایلی ضلعو په اړه د وفاق لخوا د جوړې شوې نوې کمیټې او د یادو سیمو د بدامنۍ په مسله د جولای په 9 نیټه د یوې ټولګندیزې غونډې رابللو اعلان وکړو. په دغه اړه په پېښور پریس کلب کې د جولای په 10 د جماعت اسلامی سیاستوالو په یو خبری کانفرنس کې په قبایلی ضلعو کې د وسلوالو د فعالیتونو او رواني ناامنۍ د مخي نیولو په ځای د نوې کمیټې په جوړولو د اندېښنو څرګندونه وکړه او له صوبایي او وفاقي حکومت یې د زمشویو ضلعو د محرومیانو د ختمولو غوښتنه هم وکړه. د جماعت اسلامی سیاستوال او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
ایز لو د پاره کوم کمیټي جوړ کړی دا کمیټي غیر عین او غیر قانوني دا د ایمرجنسی ریورس کوي یا په هغه کې حساب انجینرینګ کوي. نو موږ دا ریورس کې دوه مخالفت کوو د انجینرینګ مخالفت کوو. سیاسي جماعتونه په 29 جولای د پاره جمع کوو چې یو لزر انټیلیجنس بیسډ اپریشن شوی دی او 118000 خلک پورو نوران شوی دی. خپل د حکومت عدد شمار دی تقریبا 1500 سکولونه نوران شوی په سابقه قبایلی اضلاعو کې او زرګونو تعداد کې مارکیټ نو د قانون نو دوران شوی دی. صحت ادارې تبا شوی دی. وعده اوس را شوی وی چې 1000 ارب روپۍ بدر کو اغه وطن دی میلاو شوی.
د جماعت اسلامی د جنوبی ضلعو جنرال سیکرتر ظهور خټک له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په جنوبی او قبایلی ضلعو کې ناامنی دومره زیاته شوی چې خلک په ولسی پاسونونو کولو هم ستړي شول. ولی په جنوبی او په قبایلی ضلعو کې حالات نور هم د خرابیدلو په لوري روان دي.
چې زمونږ کم ځای کې شوره چې لکه مروت کې نن سبا دې بنو کې دي او په قبایلی اضلاعو کې روان دي نو دا غي الریډي ریفلیکشن په دې لکو باندې هم دي. شمالي وزیرستان کې به چنی دي، جنوبي وزیرستان کې به چنی دي. په 11 تاریخ به جنوبي وزیرستان خلک امن د پاره راوځي. په کره کې امن مارچ شو، په بنو کې شو، په 19 تاریخ بنو کې یو بهترین هړتال شوی دی صرف د امن د پاره. نو اپریشن خو موږ مخالفت کوو. زمونږ مشترک دغه دا چې اپریشن د مسلو حل نه دي. دا دومره تنګ شي وی دی ګور چې یولته یو ځای کې روزمره اشیاء نشته د خوراک. یو شی چې دلته په 80 روپو ملاویږي په کره کې یا په پېښور کې او هلته په علاقو کې په 1000 روپو ملاویږي نو دا خلک به تنګیږي نه.
د جماعت اسلامي د وستي ضلعو امیر عبدالواسع مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو لپاره د نوې کمیټې جوړولو د لارې دوی فکر کوي چې یو ځل بیا په یادو سیمو کې د پخوانی نظام رایج کولو هڅې روانې دي او دوی غواړي چې د رابلل شوي ټولګوندیزې غونډې د لارې د دې مخه ونیول شي.
ایف سی آر قانون چې پاره کې د انساني بنیادی حقوق محفوظ نه او یو ځل بیا حکومت هغه طرف ته تلو غواړي، موږ د دې مخالفت هم کوو او د دې لپاره چې دا ټول مونږ په دې اواز باندې متحد کو، ټول پولیټیکل پارټو د ایف سی آر خلاف یو کمپین چلولې او مهم هم چلولې او په دې ټولو اتفاق وو.
په خبری کانفرنس کې د جماعت اسلامي سیاستوالو دا غوښتنه هم وکړه چې نور دې په دغه سیمو کې د پوځي عملیاتو کولو څخه ډډه وکړي شي او د قبایلي ولس د اعتماد بحالولو لپاره دي صوبایي او وفاقي حکومتونه په هغه ژمنو عمل وکړي چې په 2013 کې د زمکولو په وخت د سرتاج عزیز په مشرۍ د اصلاحاتو کمیټې د سپارښتنو په شکل کې مرتب کړي وي چې په کې هر کال په یادو سیمو کې د سلسل عرب روپو د پرمختیايي کارونو کول وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي اته سرکاري سکولونه شخصي ادارو ته سپارلې او اوس یې د نورو شاوخوا 1500 سکولونو هم د سپارلو پریکړه کړې ده. دا خبره د تعلیم وزیر فیصل خان ترکه د جولای پر 8 په یو خبري غونډه کې کړې. نوموړي زیاته کړې چې دا اقدام د حکومت او شخصي ادارو د شراکت داري یا چې پبلک پرایویټ پارټنرشپ ورته وایي لاغ لارې کړې ده او مخې تعلیمی معیار او شرح حکول دی. بلخوا شنون کی وای چې حکومت باید په سکولونو کې د استادانو د کمی ترڅنګ د یو شمېر نورو ضرورتونو پوره کولو ته هم پام وکړي. عظمت علی شاه رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر فیصل خان ترکی وای چې د صوبې ل 1500 زیات سرکاري سکولونه به شخصي سېکټر ته وسپاري. فیصل ترکی د جولای پاتمه د تعلیم په اړه یو خبري غونډه ته ویل چې د صوبې ټول هاغ سکولونه چې د زده کړو معیار پکې ټیټ دی او یا غیر فعال دي د پرایویټ پارټنرشپ پروګرام لمخه به شخصي شي. نو موړی ویل چې د صوبې 20% نه سیوا فند د تعلیم په برخه کې لګول کیږي خو لا هم د معیاري تعلیم برابرول ممکن نه دي او د سرکاري سکولونو د بوج کمول لپاره اړینه ده چې پبلک پرایویټ پارټنرشپ پروګرام ته لاړ شي.
یم یي بات هوتی ہے کہ سکولز کو جو ہے نا وہ پرائیویٹ سکولز کے حوالے کیا جا رہا ہے.
اولنی برخه کې مونږ اته سکولونه شامل کړیو. په میډیا اکثر دا خبره کیږي چې سرکاري سکولونه د پرائیویټ سکولونو ته حواله کوي. ودا سې خبره نشته او نو مونږ سکولونه پرائیویټ کوو بلکې مونږ صرف مصرف کوو. په پی 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 پروژه کې به د سرکاري سکولونو مصرف کم شي او زده کړې به هم معیاري شي. صرف په سونو داسې سکول نشته چې ودانی جوړې دي خو د هیومن ریسورس یا د استادانو د کمیل عمله باغی کې زده کړې نه کیږي. نو ټول هغه سکولونه چې په تعلیمي معیار ښه نه دي هغه هم پرایویټ اونرشپ ته ورکوي.
پبلک پرایویټ پارټنرشپ یا پی 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 پروژه یو پروګرام یا ماډل دی چې پکې حکومت او شخصي ادارې په ګډه یو شمیر سکولونه د شخصي ادارو تر مدیریت لاندې ورکوي خو د سکولونو ملکیت د حکومت سره پاتې کیږي چې مقصد یې د تعلیم معیار لوړول او د استادانو او زده کوونکو حاضری ښه کول دي. د پروژې تر لاندې حکومت هغه پرایویټ یا شخصي سکولونو ته د زده کوونکو په سر پیسې ورکوي چرته چې زده کوونکي د سرکاري سکولونو د نشټوالي یا کموالي له وجې په شخصي سکولونو کې زده کړې کوي. دا د تعلیم پروګرام رسمن په 2015 کال کې د خیبر پختونخوا د تعلیم ادارې شروع کړو خو دا وخت محدود سکولونو پورې وو. د خیبر پختونخوا د سرکاري پرایمري سکولونو د استادانو د اتحادیې اپټا جنرال سیکرټري میراج علي خان مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ته د صوبې په سکولونو کې د استادانو کمی پوره کړي او ورته د زده کړو اسانتیاوي ورکړي
او د استادانو د سټاف د کمی د وجه نظم ډیر سکولونه چې کم دي نغي هغه کوالټي نشي پرووایډ کولی چې ته چې شپږ کلاس یو الته کوته د ماشومان دوه استادانی او هغه شپږ کلاس ته یا وو کلاس ته پڑھائی کوي لازمی خبر دا چې دغه هغه سره رزلټ نشي راتلی چې کوم دی ایکسپیکټ کوي او دی چې کوم سکولونه پبلک پارتنرشپ باندې ور کوي کوم پرایوټایزیشن طرف ته دی کوم لار روانه کړی دا نو هغه هغه سکول له ځای کې دی بیا شپږ یا اته استادان ور کوي خو بدقسمتی دا چې استاد نه پوره کوي پکار دا چې راته مخ کړم به سکول ته استاد پرووایډ کا ماشوم ته هر کلاس پسې استاد پرووایډ کا ورسته دغه نه د کوالټي او د کوانټیټي ته پوسوکا زمونږ د خیبر پښتونخوا په زیاتو سکولونو کې ډیر کم تعداد سره استادان دي د کلاس وایز استاد ورشته دي نه
د خیبر پښتونخوا د تعلیم اداره وایي چې سخت کالې د تعلیم لپاره 300 او 300 شپېته ارب روپې اخوتی دي کوم چې د تیر کال په نسبت 11% سیوا دي چې پکې به د 500 زیات نوې سکولونه جوړوي او لشپاړه زرو زیات استادان به هم برتی کوي په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو اداره پاکستان انسټیټیوټ اف ایجوکیشن د نېشنل اچیومنت ټیسټ په نوم په کال 2023 د مې په میاشت کې جاری کړي خپل یو سیړنه کې وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو ماشومان تر ټولو زیات د میت یا حساب په زده کړو کې کمزوري دي او د خیبر پښتونخوا د سرکاري سکولونو د ماشومانو د زده کړو پوها له نورو صوبو کم ده اداره وایي چې د شپږم ټولګي ماشومانو په اردو کې 15% انګریزي کې 30% او په میت یا حساب کې 38% نمبر اخست دي د ووم ټولګي ماشومانو په ساينس کې 30% او په حساب کې 15% نمبر اخست دي د ادارې یو مشر عمر اورغزی مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ته د پی 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 لاندې د قبایلی ضلعو د کونکو ته پاملرنه وکړي
په خوانی فاټا او ګوري یا فار ایگزامپل موږ سره د ټانک یا کوهستان د دې چې کوم تر واخلې سټوډنټ لرننګ آوټکمز شرا انډیکیټرز دا موږ سره سټیسفیکټری نه دي نو د دې ټول چې کله غره وبسې مجموعه وبسې نو دا د ګورننس سټراکچر بهتري د پاره د چکم اقدام اخستې ده یعنی بلډینګ زما ده استاد زما ده خو دغه د منیجمنت چکم طریقه کار ده هغه به د هغه پرایویټ چین سره وي او هغه دانه چې بس ما ورکو او زتن اخلاص شوم نه هغه به د دې انډیکیټرز خیال هم ستي چې ماشوم شرا ټیک تا ک ټیک نه ده د دې به ایویلیویشن کیږي بار بار دا خبره زکه کومه چې موږ سره د ووت سلوخ لکه مشمان کوم سکولونه نه بهر دي په دې کې زیات تر مشمان داسې هم دي چې هغه پرایمری ته لاړ شي او پرایمری نه بعد هغه ډراپ اوټ شي اول چل سم موږ سره الته کې موږ سره میډل سکول نه یي الته موږ سره میډل نه بعد به موږ سره های سکول نه یي خیبر پختونخوا چون کې دا اقدام او سخلو په 2025 کې خدا په 2013 کې 2013 کې دا اقدام د بلوچستان د پنجاب حکومت الریډي اخسته او په دې وخت کې په پنجاب کې 40000 سکولونه د سیدي چې هغه پی 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 موډ کې ورکړي دي پنجاب ایجوکیشن فاونډیشن په تر باندې چې په کوم ځای کې سرکاري سکول نه وي پغه باندې بلډینګ باندې ځان ته یو خرچه ده بیا ماشوم سکول تراشی استاد نه ان شارټ دا چې مونږ په سرکار کې یو ماشوم باندې کم از کم د منتلی د یو میاشتې په دی وخت کې 44000 خرچه کوو په یو ماشوم باندې او بل رخته مانم پرایویټ چین یعنی خ پرایویټ چین ماته وی چې ته ماته ماشوم راکا زتا ته په 20000 یعنی نیم قیمت باندې زتا ته ماشوم سکول کې انرول کاوه هم هغه د معیاري تعلیم ټیکاو هم تا ته
د خیبر پښتونخوا تعلیمي اداروي چې په صوبه کې د 15 سال وی خلکو زیات ماشومان لا هم د سکولونو بهر دي چې ورته د صحت معاش او نور ستونزې ورپېخې دي ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي خیبر پښتونخوا د اپریل د میاش په خپل راپور کې وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلی ضلعو به شمول کوهستان کولای پالس او دیر کې زیاتره سکولونه له بنیادی سہولتونو محروم دي چې د زده کړو په معیار اثر غورځوي عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د 400 ابازه سیمه چې دا غو د امونو د باغونو لپاره مشهور ده د محل هغه ځای باغونو د امونو فصل ورکول پیل کړی دی. په بازو کې شپښو خو 50 او بخي 1500 جریب زمکه د امونو دغه باغونه کرل شوی دی. ول کیږي چې په دې باغ کې شاوخوا لس قسمه امونه دي. زموږ همکار شانواز ترکزه د بازو هغه باغ ته ورغلی دی او دا رپورټ یې مونږ ته را لیکلی دی.
د بازو د امونو شوکه شروع شوه. هغه ته شاوخوا 1500 جریب زمکه باندې څه یو درزن قسمونه امونه کرل شوی چې باغوانان وي شوکه وي څه دونی میاشتو پورې روان هم وي.
سماجی معتبر خان شوکه تقریبا 2-3 ورځې سٹارټ ده. دا به ان شاء الله 2 میاشتې ریګولری شربتی وغیرہ وغیرہ تقریباً دس دس امونہ پکی جی اور دانا 2-2 کلو پوری
دل تک
بالکل جیشتا دے
سمرا دے
دا 18 جرب د
نچکل اوس امونو سیزن ختم شي بیا بس کوي
دا امونو سیزن پس بیا دلته کې مالټه لګي
هم دلته خپل
او تقریبا یو 2-3 میاشتې بعد بیا مالټه شروع شي خپل منګه لکه ټماټر روزګار هم کوو لچو هم کوو دا ټول منګه د اکثر ټچ یو میاشت 2-3 پکې پاري غرا دي نور ریګولر کار
نور ریګولر کار او صبر لیبر بر سره کار کوي
یاره اوس وخت کې خو تقریبا 50-60 خو به
ابازو د 400 دي لیبر خدا په شمالي اړخ د محمد پلان غار آباد دا سیمه غریز ده. نو د باغوانانو خبره چې د میوه بيماريان یې هم نوي او میوه هم د مقرره موسم نه شوخه میاش پس راځي تی بیا زیاتوي چې دوی ته دغه میوه ډیره ګټه هم کوي. اتا خان هم د 500 جربو نه زیات باغ په اجاره خسته و دی وای
دا زمنګ زیات تر ما چې کم دي زیات ایکسپورت کیږي دا پېښور تم دي دا اسلام آباد تم دي بیا ایکسپورت کیږي زیات تر دوبای ته ایکسپورت کیږي بیا پکې اکثر یورپ ملکونو ته ایکسپورت کیږي یا دې نه چې کم اسلام آباد لا شاغم او وی وال ایکسپورت کیږي جی.
نو د کول د امون په باغ کې شوکه هم کوي خه او خراب امونه د یو بل هم بیلوي پیټای هم ډکوي او دی وای چې مزدوري هم خلا ځکه د خبره سحر باغ تر راشي ما خام تر کور ته واپس همځي او د ځان سره میوه هم یوسي
دا به زمون د میاشه تنها وي
شو څه تنها خې گزاره کوي
مثال هبه د زرو والم پکې 200 هم والي شپږو سو والم پکې ها ها په دې کې مونږ لاس پی وکړو دا موږ لړې فن را
او سیدا ختم شي به څه کوي
بیا ماټي دی را تر مزه مونږ دا روزګاری ټماټر او شی مالټا غشتي لوکاټا غشتي
د ابازو اړخ ته د مونډا هډورس نه یو هغه لوی نیر وتلې کوم چې 1914 کال کې د پاکستان تر جوړېدو وړاندې انګریزانو 400 او مردان ته وستلې وړې د ابازو غوندو اړخ ته د محمد ډیم نه یو بل د ابو نیرم جوړې کې چې هغه به هم د مومندو د انتظامی په خبره را روان کال کې فعال شي نو د دغه سیمې باغوانانو دوی سبزیان هم کری او د دغه نیر سره به د ابو ستونزه هم هواره شي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې اردوونکو د عبدالستار شاه بچا مزار چې د بچا جان په دربار هم یادېږي لکلون راځي د کوالې د محفل لپاره شهرت لري د پښتو نومیالیو سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د کوالې په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنی ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د بادشاہ جان پر مزار د کوالې دود ژوندۍ ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سختدریځۍ او تاوتریخوالي مخنیوی د صوفي افکارو او د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن دی. په دې نور زما هارون بچا په دې رپورټ کې تاسو اورئ. د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د کوالې لپاره غونډیږي. د کوالې د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمه مشال ریډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخ کې رفیق استاد رفیق شینواری صاحب کوله دا د وفات نه پس بیا ما ته واره شو زمانه سو ډیر ښکاله وکی چې دا زکوما دینه مخ کې بل بچا سه اوس پردشه حکیم شاه بچا سه نو دا غره ته دا ګل چې دا کړی دا وته کې چار جمعې شپه کوالی بیا په میاشت کې دوه غره چټي شریف ختم ورته وي لنډي سورتونو ختم بیا هغې کې قوالي دیکھو صوفیانہ کلاموں میں حمزہ بابا ڈیرا شاعری پکیلا رانا کنا رپر دربار لکھلی سکھ اور رپی کو استاذ ویلی دیکھا اور سب بھی عمار جوڑ کھلی حمزہ بابا شیرنا رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غونکې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غونکو ته احترام لوي او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي
ستار شاه بچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګرۍ کې یو زیو بیا پات کې دلته کې دا زی آباد بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خام ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په آداب باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسی نوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وې ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني
د پېښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکي شیر عالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپلې یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لري چې دی نو جنگ دی لوټ شوې تماچه ده نو زمام چې دا د ده دشمن دی کامی
تبلغ غونکي او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیالی او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پېښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی په محفلونو کې برخه اخیستي او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي وسال چې د بچا جان په مزار کې د قوالی د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پېښور ته نږدې د نومیالی پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.